السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو خراغلاست وایم پایل با په خبرونو باندې وکړم. روسیه وایي چې په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې په موسکو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړي. دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لیرې کړل. روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف پرون کابل ته تللی او هلته یې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی د روسیې له وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به روسیې ته د سفیر په کچه ډیپلومات ورمعرفي کړي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پیلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهم یې د اندوسیا سیند د اوبو د تړون ځنډول دي. د سیند یا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1980 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشو او په اساس یې پاکستان ته د اندوس د سیندونو د اوبو پر بهیر ټینګار شوی دی. هندوستان هم دراز د پاکستان د عالی کمیشنری ډیپلوماتانو او غړو ته خبر ورکړی چې تر وو ورځو له هندوستان ووځي. هندي چارواکو هم دراز د اتاری بندر تړلی دی او پاکستانی اتباعو ته خبر ورکړی چې تر 48 ساعتونو له هندوستان څخه ووځي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي هغه دوه الوتنې چې ټاکل شوی و افغانان له پاکستانه جرمني ته انتقال کړي لغوه شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس دا خبر پرون د دغه وزارت د ویان سباستن فیشر په حواله کړي. یادې الوتنې د اپریل میاشتې په درویشتمه او نویشتمه پلان شوی وي. په ورته وخت کې پاکستان کې میشته یو شمېر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د جبري شړلو د بهیر په تیزیدو سره دې خبرو دوی لا اندېښمن کړي دي. او وروسته خبر ده چې برټانیې چارواکو یو افغان ځوان په جرمني کې د یو کس د وژلو په تور نیولی دی. دغه 18 کلن افغان ځوان په جرمني کې د یو بل کس په وژلو تورن دی. د جرمني څارنوالانو ویلي دي چې د برټانیا پولیسو د جرمني د ملکنبرګ فور پومرن د ایالت د چارواکو د اطلاعاتو په اساس باندې دغه کس په برټانیا کې نیولی دی. د راپورونو په اساس دغه نیول وای افغان د جرمني په شويرن ښار کې د فبروري په 4مه د یو بل کس په وژلو باندې تورن دی. د جرمني ډي پی خبري اژانس د شويرن د څارنوال د دفتر په حواله باندې ویلي دي چې شکمن کس مخکې له هغه چې بریتانیا ته لاړ شي فرانسې ته تښتېدلی و. د جرمني خبري اژانس د دغه جرمن چارواکي نوم نه دی ښودلی خو ویلي دي چې جرمني حکومت له بریتانیا غوښتي چې دغه افغان تورن کس دوی ته ورستون کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شئ. د سر مطلب مو دا دی چې روسیه وایي په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. دا وروسته له هغه چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لیرې کړل. دا هموري چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر په بلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل. تر ټولو مهم یې د اندوسیا سیند اوبو د تړون ځنډول دي.
The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably.
د پلګام په سیمه کې په 28 د اپریل په خونړي برید کې لکتر لګاتی وشت کسان وژل شوي. پړای د کشمیر د مقاومت په نوم یوې ډلې په غاړه اخیستی دی. نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مهم خراغلاست و امرازو. اول مطلب ته روسیه وایي چې په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې په موسکو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړي. دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لیرې کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې موسکو د طالبانو چارواکي په اقتصادي برخه کې بالقوه همکاران ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د چهارشنبې په ورځ خبري اعلانو ته وویل چې په کابل کې اوسني واکمنان یو حقیقت دي. لاوروف وویل موږ باید د حقیقت د ایدیالوژیکې پریکړو لپاره نه بلکې د عملي پریکړو لپاره په پام کې ونیسو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم چهارشنبه د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د امیر خان متقید لیدو خبر ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د روسیې له وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به روسیې ته د سفیر په کچه ډیپلوماټ ورمعرفي کړي. د کابلوف په حواله هم د طالبانو په بیان کې راغلي چې د هیواد لپاره له افغانستان سره د اړیکو پراختیا مهمه ده او په همدې خاطر دا اقدامات وکړل سو د اړیکو د پراختیا په لار کې خنډونه لیرې شي. روسیې په وار وار د طالب چارواکو کوربتوب کړی، حتی مخکې لدی چې دوی د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسیږي. د روسیې لخوا د طالبانو د سفیر د منلو پریکړه په دې معنا نه ګڼل کیږي چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو له لوري د افغانستان د کنټرول د ترلاسه کولو څخه څه باندې 3.5 کاله تیر شوي، خو هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګري ملتونه هم طالبان د افغانستان د واکمنو چارواکو په توګه جنی نه د مشروع حکومت په توګه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اندو سیاسند اوبو د تړون ځنډول دي. د سندیا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1980 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشو. په اساس یې پاکستان ته د اندوس د سندونو د اوبو پر بهیر ټینګار کوي. د هند بهرنیو چارو سیکرتر وکرم مصری په یو خبري کانفرنس کې د پاکستان په وړاندې د هند یو لړ اقداماتو اعلان وکړ.
Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect.
The Indus de Ubo de Nulasushpetam kal tharun basem disti uzandawal shi soch Pakistan le pulo bar le tragare khpal mlatad wana darawi da atari check post basem disti wtaral shi kum khalak che la ghilari hind tatlali de meter lumrai bertastani da shi Pakistani atbaba de sark de visa maafiyat pa khatar hind ta de safar ijaza wana lari Pakistaniyan ta de daadawal visa lagwa shwi di kum Pakistaniyan che pa de visa dam gade hind ki di bayat tar atat salwikto saatuno uzi
issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled.
که چیرته هند اندوس تړون په اړه خپل پریکړه عملی کړي، لمخې به پاکستان ته د دریو بهیدونکو سندونو اوبو پریشي. هندي چارواکو دغه اقدام د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پلګام په غرنۍ سیمه کې د اپریل د 28 متر خونړي بریډ وروسته وکړ. په هغه برید کې چې د لشکر طیبه اړوند یوې وسلوالې ډلې د مقاومت جبهې یا د کشمیر د مقاومت په نوم کړه، لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان دي. د هندي رسنوی د راپور له مخې لکتر لګه 15 تنه ملکی سیلانیان او یوازې درې د هند امنیتي ادارو غړي په وژل شو کې شامل دي. په ټلویزیونونو او خواله رسنوی د غبرید غنی ویډیوګانې لاس پلاس کیږي چې پکې د عام وژل شو سیلانیانو مړی په میدان پراته دي او خلک لویرې منډي وهي. د سویش دی په نوم یو هندي سیلانی چې لدی په خیرو غوتلې اسوسییټډ پریس ته ویل،
جب غورا علاقه سات باتچیت هو راه تا تو
تبي مجله زای خلګ سره خبري کولې چې ناڅاپ خلګ منډي شروع کړي. موږ بار خطا سو، زمر سره نږدې یو رستوران و. د رستوران مالک موږ ټول شپږ کسان دننه کړو او دروازه کولف کړه.
شي باندې ته هم شي باندې کو एकदम اندر غوسا لیا.
تر برید وروسته سلګونه هندي سرتیري پلګام ته تللي او د وسلوالو د لټون عملیات کوي. هند همدارس د پاکستان په وړاندې د اقداماتو په دوام په نوي ډیلي کې د پاکستان د عالي کمشنرۍ لوړ پوړو ډیپلوماټانو او غړیو ته ویلي چې په وو ورځو کې دننه له دغه هیوادو وځي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل یو بهرنی سفر نیمه پریښی او پرون یې امنیتي غونډه دایره کړې ده. پاکستان دغه برید دغه تورونه په کلکه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هند لخوا د هندوس تړون ځنډول او ډیپلوماټانو ایستل غیر مسؤلانه او پارونکي اقدامات بللي. په بیان کې راغلي دا اقدام مات خی چې هند غمجنو پیښونه د سیاسي ګټو لپاره نه وړه استفاده کوي. پاکستان خبرداري ورکړي چې که هند او بو تړون په یو اړخیز ډول لغوه کوي، نو دوی به نړیوال حقوقي ګامونه پورته کړي. د ځینو هیوادونو مشرانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر ضد خبرګون خوله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي هیواد یې د تراګري په وړاندې د هند سره کلک ولاړ دی او د وروستۍ پیښې په خاطر له هند سره خپل ژوره خواخوږي او ملاتړ اعلانوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس چې له خپلې کورنۍ سره په هند کې برید غندلې او له دواړو هیوادونه د زغم غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش او د نړۍ یو شمېر نورو چارواکو دا برید غندلې او تروریستي حمله یې بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې دا برید غندلې او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې داسې پیښې د سیمې امنیت او ثبات تهدیدوي. کارپوهان هم وایي حالات د اوږدې مودې ترنګلتیا خواته روان دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو جبر تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلي هغه دوه الوتنې چې ټاکل شوی و افغانان له پاکستان جرمنی ته انتقال کړي لغوه شوې دي. فرانس پریس خبری آژانس د خبره پروند دغه وزارت د ویان سباستین فیشر په حواله کړی ده. یادی الوتنې د اپریل په درویشتمه او نویشتمه پلان شوې وې. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د اجباري شړلو د بهیر په چټکېدو سره دې خبرو دوی لا اندېښمن کړي دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوه لوتنې چې ټاکل شوې وه د اپریل پر درویشتمه او نهویشتمه افغانان له پاکستانه جرمني ته ولېږدوي لغوه شوې دي. فرانس پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې د دغه وزارت ویان سباستین فیشر د اپریل پر درویشتمه د دې خبرې تر څنګ ویلي چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې د افغانانو د انتقال لپاره بله الوتنه هم نه ده پلان شوې. فیشر د دې پریکړې له عمل د الوتنو په پلان کې پیچلتیا او اداري ستونزې یادې کړې دي چې پکې د ویزو د بهیر وروستي کېدل هم شامل دي. په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې 138 افغان کډوال د اپریل پر 14 له اسلام آباد د جرمني لایپزیګ خاته انتقال شول. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمیر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د اجباري استلو د بهیر په تیزېدو سره د خبر دوی لا اندېښمن کړي دي. په اسلام آباد کې میشت د ښځو د حقونو یو فعال چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي:
آخرین ایمیل اکبر محمد از می پروسې
مستا ایمیل چې ماته د جرمني د کیسونو له بهیر راغلی زما د کورنۍ د ټولو غړو د پاکستان د ویزې کاپی را نه غوښتل شوی وي. نو که زه د دوی 2500 کسانو په ډله کې را نسم او بیرته افغانستان ته واستول سم زما برخلیک به څه وي؟ شکنجه، بند یا بالاخره مرګ؟
یو بل افغان چې د ایم نه غوړي نومې په راپور کې یاد شي وای:
موږ د جرمني کیس لرو او په اسلام آباد کې اوسو. کیس مخفل پړاوونه بشپړوي. موږ ته شپږ میاشتې وخت ټاکل شوی او پنځه میاشتې تیرې شوې. شپږمه یې پیل شوې خو تر اوسه هیڅ خبر نه دی راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اپریل په 10 ویلي هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري که د اپریل تر پایه پورې له پاکستانه ونه لیږدول شي ممکن له دې هیواده وویستل شي. د فرانس پریس د راپور له مخې د اپریل میاشتې له پیل راهیسې چې د بې اسناد او افغان تابعیت کارتونو درلودونکو افغانانو د ایستلو لړۍ پیل شوې تر 22 نیټې له 1 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د فبروري میاشتې په ټاکنو کې د محافظه کار ایتلاف تر بریا او د ناقانون کډوالۍ پر وړاندې په سخت چلند تر ټینګار وروسته د دې ایتلاف غړو د افغان کډوالو د انتقال د الوتنو د بندېدو غوښتنې زیاتې کړې او پر اوسنی حکومت یې د دغه بهیر د دوام په خاطر سختي نیوکې کړي دي. له کله نه چې طالبان په 2021 کې افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل جرمني په بېلابېلو پړاوونو کې هغه افغانان چې له ګواښ سره مخ دي یا یې له جرمني ادارو سره کار کړی دې هیواد ته انتقالوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اپریل پر 14 ویلي چې شاوخوا 2600 تنه زیانمنونکي افغانان چې ورسره جرمني ته د راوستلو ژمنه شوې په پاکستان کې د انتقال په تمه دي. او د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان بشپړ نورو الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي. په جرمني کې د ځینو افغانانو لخوا له څو جرمي پیښو وروسته دغه هیواد ته د افغانانو د انتقال موضوع له انتقادونو سره مخ ده.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته واګیاست اوسم ورزو د ماينونو د خطراتو په اړه یو رپورت ته په افغانستان کې د ماين پاکي موسسه ایم ڈی سی خبرداري ورکوي چې سکل خای په دی واد کې د ماينونو لعمل د تلفاتو شمیر زیات شي ځکه د دغه موسسې د مسولونو په خبره له پاکستان او ایران ستنګدون کې ډیری کډوال هغه سیمه ته ځي چې ارتچې له عام ماينونو نشته. د ایم ڈی سی د ماين پاکي د موسسې مشر شعبه کیمیا ازادي رادیو ته ویل د افغانستان په 12 ولایتو کې شاوخوا 1200 مربع کیلومتر زمکه لعام په ماينونو کا کړه ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
د افغانستان بیلابیل سیمو ته ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ورتګ د لړۍ لتیزیدو سره په افغانستان کې د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکي موسسه خبرداري ورکوي چې خایسه کال د ځمکنیو ماینونو د چاودنو لامل د تلفاتو شمیر زیات شي، ځکه چې دا کډوال لوړو خطر لرونکو سیمو ته ځي. د دې موسسې مشر شهاب حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د 12 ولایتونو په 1200 کیلومتر مربع ځمکه کې لا هم ماینو نشته. نو موري وویل د دغه ماینونو لامل هر میاشت شاوخوا 50 کسان وژل کیږي او احتمال لري چې د ایران او پاکستان د کډوالو پر استنیدو او بیلابیل سیمو کې د ځای پر ځای کولو سره د ماینونو لامل په تلفاتو کې زیاتوالی راشي. دی وایي څه وخت وروسته چې دا خلک خپلو سیمو ته ستانه شي تلفات زیاتیږي، ځکه چې د افغانستان ډیری سیمې لا هم ماینونه لري او دا تلفات به ډیری ماشومانو ته وړي. په 1300 ولسوالیو کې باید له سره سروي وشي، ځکه په دغه سیمو کې ډیری جګړې شوي دي او د ماینونو په ګډون له هر ډول وسلو نه پکې ګټه اخیستل شوې. نو ځکه ویلای شو چې په دې سیمو کې خطرات زیات دي او سروي هم نه ده شوي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په وروستیو کې ایران او پاکستان له دې هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړې او زرګونه کسان یې افغانستان ته ستانه کړي دي. د ایم ډی سی د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ وروسته له هغې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، په دې هیواد کې د ماین پاکولو پروګرامونو لپاره 70% بودیجه کمه شوې چې د ماین پاکولو پروګرامونو پلي کول ستونزمن کړي او د ماین پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار مرستې ته بیړنۍ اړتیا ده. په ورته وخت کې د ماین چاودنې په وروستۍ پیښه کې چې د اپریل په 13 د بدخشان په زیبا کولسوالۍ کې وشوې، سیمیزو طالب چارواکو په وینا شپږو ماشومانو ته مرګ ژوبله واړوله. په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د قربانیانو عمرونه د 9 او 14 کلونو ترمنځ دي. د بدخشان ولایتي روغتون یو چارواکي چې نه غوښتل نومې د موضوع د حساسیت له امله خبر شي، هم په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې درې ماشومان مړه شوي او درې نور ماشومان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته لیږدول شوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ماینونو یو شمېر قربانیان وایي چې د بدن د یو غړي د لمنځه تللو وروسته اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي شریف الله چې د لس کسیزې کورنۍ سرپرست او په ماین چاودنه کې یو پښه له منځه تللی، ازادي راډیو ته وویل
په خوص ولایت کې چې په خون بدن مې د لاس ور کړی دی. دا اوس هم زه د مریض یم چې غیر د هندوستان او د مابوزه تداوي نه کېږي. ماشونه نه لرو، اقتصادي وضعیت مې ډېر خرابه دی. نظام چې سکر وکړي ما د کور اسباب خرڅ کړی دی. کورنۍ ډېره په خفګان سره مخ ده.
دا په داسې حال کې د جدوونې وړاندې د سر صلیب نړیوالې کمیټې په یو راپور کې ویل چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د ماینونو له امله 1500 کسان وژل شوي چې 1400 ماشومان وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې هر میاشت له 1500 ډیر کسان د ماینونو او ناچاو د مهماتو له امله زیانمنېږي. په راپور کې راغلي وو چې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.3 میلیون خلک په ماینونو کې له ککړو سیمو سره په یو کیلومتر کې ژوند کوي. افغانستان چې لسیزو رئیسو په جګړو کې رئیسار دی، د جګړې ښکېلو اړخونو تر ډېره د بیلابیلو وسلو د کارولو ترڅنګ د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره ځمکني ماینونه هم کارولي. طالبان چې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د جګړې یو لوری وو او تل د ماینونو په ایښودلو تورن شوی، اوس له نړۍ غواړي چې د ماین پاکونې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي په کابل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې د نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ورزو ترکیه ته چیرته چې لوی ښار استانبول پرون د 6.2 ریاکټر په کچه باندې یوې زوروري زلزلې لړزولې ده. د راپورونو په اساس باندې په دغه زلزله کې د استانبول د فاتح سیمې یو پخوانی ودانۍ هم لوېدلې ده او کڅام چې د دغه ودانۍ د لوېدو په پیښه کې خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی، خو د استانبول د ښاروالۍ د اعلان په اساس باندې لږ تر لږه 150 کسان په دغه پیښه کې ټپیان شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ترکیې د حکومت په وینا د دې زلزلې شدت ریختر په کچه 6.2 و.
د استانبول اوسیدونکې لیلا اوجار وای.
ما له خپل زده کوونکو سره سپورت کوا چې سخت قانونو مې احساس کړل. په شلم منزل کې ژوند کوو، د ودانۍ وروستی منزل دی. تکان دومره زورورو چې موږ ولوېدو، نه پوهېدو چې څه شوی دی. دومره ویرېدلی وو چې فکر مو نه کوه چې زلزله ده.
د زلزلې ټکانونه دومره زورور وو چې د استانبول د نږدې 14 میلیون ښار له هسکو ودانیو، ګڼو خلکو واټونو او پارکونو ته مخه کړه. تر اوسه د دې سختې زلزلې له امله د تلفاتو او زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. استانبول چې نیمې په آسیا کې دی او نیم په اروپا کې، د اروپایي برخې یو شمېر دوکانونه له زلزلې وروسته بند شول. د دې زلزلې مرکز د سیلیوري په سیمه کې وو چې له استانبول څخه لوېدیځ لور ته په 80 کیلومتره کې پرته ده. د ترکیې د طبیعي پیښو د ادارې په وینا دا زلزله تر مځکې لاندې په 6.2 کیلومتره کې وشوه. د ترکیې د ترانسپورت وزیر عبدالقادر اورال اوغلو وویل چې له لومړنیو تحقیقاتو چې په لویو لارو، هوایي ډګرونو، ریل ګاډو او فرعي لارو کې ترسره شوي دي، داسې ښکاري چې د زلزلې له امله څه زیان نه دی اوښتی، خو د یو تن د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي چې هغه هم د زلزلې له ویرې له بالکون څخه ځان لاندې اچولی او ټپي شوی دی. د استانبول د والي دفتر ویلي دي چې د کومې ودانۍ د نړېدو راپور یې نه دی ترلاسه کړی. د دفتر په یو بیان کې له خلکو غوښتي دي چې هغو ودانیو ته مور نشتې کېږي چې داسې ښکاري چې د زلزلې له امله زیانمنې شوي وي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې دای وضعیت ساري او د ولسمشر دفتر یو لارښود خپور کړی دی چې په هغه کې خلکو ته لارښوونه شوې ده که بیا د زلزلې ټکانونه احساس شي څه وکړي. د ترکیې په جنوب او د سوریې په شمال کې 2 کاله مخکې د فبروري په میاشت کې د 1.8 ریختر درجې په کچه زلزلې تر 55,000 د ډیرو کسانو ژوند واخیست او تر 1,000 ډیر ټپیان کړل. د هغې زلزلې له امله په 100,000 کسان بې ځای شول چې یو شمېر یې لا هم په موقتي کورونو کې ژوند کوي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کوي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم ورسته کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اسدی راډیو
بهر کې د پښتو او دری کتابونو یو شمېر افغان مینوال وایي د مطالعې شوق لري خو له وطن ورته د کتابونو راوړل سخت دي. دوی وایي د کم وزن اجازه لري نو ستونزمنه ده چې ډیر کتابونه ځان سره راوړي. یو شمېر بارمیشت لیکوال او د مطالعې مینوال بیا وایي اوس د زینو پلیټ فارمونو په مټ کولای شي خپل د خوښې وړ کتاب د کور په ور کې ترلاسه کړي. د اپریل 28 پرون د کتاب نړیوال ورځ وه. د موضوع په اړه جزئیات په دغه راپور کې اوري چې د یوې بهرمیشتې افغانې په غږ پیلېږي.
زړه مې غواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم خو نشم راوړلی.
پالن کې میشته افغانه حنا پردیس و. نوموړي وایي کتابونه او مطالعه سره ډېر شوق لري. کله چې افغانستان ته ولاړ شي ځینې کتابونه له ځان سره راوړي، خو ډېر ځکه نشي راوړلی چې په خبره یې جامع او نور اړین توکي هم ورسره وي.
کابل ته چې لاړه شم زړه مې ډېر کېږي چې ډېر کتابونه راوړم خو 40 کیلو وزن اخلارم او ډېر نشم راوړلی. کله 10 یا 12 کتابه که ځان سره راوړم.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب لویونکي هم دا خبره تاییدوي، وایي له بهره چې مسافر ورځي زړه یې کېږي چې ډېر کتابونه واخلي خو د وزن د ستونزې له امله یې نشي اخیستلی. کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤول صادق صداقت ازادي راډیو ته وویل
دوی چې افغانستان تراسي کتابخانو کې ګرځي کتابونه ډیر خوښسي خو د وزن په خاطر باندې چې دا موږ نو سوړلې بیا یې پرېږدي. د 2-3 ورځې مخکې هم دوه ملګري راغلي و کتابونه خوښول، بیا په دې خاطر ډیر کتابونه پرېښول چې زموږ وزن زیاتیږي نو سوړلې.
خو یو شمېر بیر میشتي لیکوال او د مطالعې مینوال بیا وایي دا ستونزه کرار کرار په هوارې دوده او اوس د ځینو پلیټ فارمونو په مټ کولی شي خپل د خوښې وړ کتاب د کور په ورکه ترلاسه کړي. لیکوال او شاعر احسان الله درمل ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال په ځینو بهرنیو هیوادونو کې په ډیجیټل بڼه هم کتابونه اخیستلی شو چې د ځینو پلیټفارمونو له لارې لکه لولو، امازون او ځینې نور د کتاب پلورلو سیستمونه دي چې کتابونه لري او بنده کولی شي چې په یوه کلیک کتاب کور ته راوغواړي او په دوه یا درو ورځو کې. البته ځینې پلیټفارمونه دي چې د رالیږلو موده یو څه اوږده ده، خو ځینې شته چې په بیړني ډول یې هم لیږي.
کندهار کې کتاب پلورونکی صادق صداقت بیا وایي په ډیر کم شمیر سره کتابونه له دې لارې ترلاسه کیدی شي. داسې مهال چې ذوقونه مختلف دي او هر څوک به د خپلې خوښې او علاقې کتاب غواړي. د یادونې ده چې مخکې تر دې به د کتاب مینوالو او هم لیکوالو کتابونه د پوست له لارې ترلاسه کول، چې ډیری دا کتابونه به د پاکستان له لارې په ډیره ارزانه بیه نورو هیوادونو ته لیږل کیدل، ځکه چاپ چارې په پېښور یا لاهور کې ترسره کېدې. خو ننګرهار کې د مومند کتاب پلورنځي مسؤول نجیب مومند وایي اوس دا امکانات نشته، ځکه په خبره یې تر ډیره چاپي چارې هم اوس په افغانستان کې دننه ترسره کیږي.
خو په پوخه کتابونه زیات په پیښور کې چاپ کول، نو پیښور نو به ډیر اقتصادي وو. په خارج کې کسان لیکوالانو کتاب به چاپ کول، مثلا هغه به ویل 100 جلده یا 200 جلده یا 300 جلده دا موږ ته راولېګا، نو به بدل ته ډیر ګران غورځي، حتی را چاپ نو په زیات لګخ په قرار راتللو، نو به موږ هغه د لاور د لارې لیګل، نو هغه به ډیر اقتصادي راتللو. نو اوس زیات پرنټینګ موږ دلته په کابل کې کوو.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا وکمنې دروسته په لومړیو کې ډیری شخصي کارګوګانو به هم بهر ته د کتابونو د لیکلو خدمتونه ترسره کول، خو یو شمیر دوی او د کابل زینو کتاب لورونکو چې نه غوښتل نمونه پر راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو دا چاره هم او سخته کړې او محدودیتونه یې پرې لګولې دي. دوی وایي اوس چې کتابونه بهر ته لیږل کېږي، د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت اړوند کمیسیون اجازه باید ولري. د یادونې ده د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د زینو کتابونو په پلور هم بندیز لګولی و. دغه وزارت په دې ترڅ کې د شاوخوا 400 کتابونو د ټولولو لړۍ پیل کړې وه او ویلي وو چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو یو شمیر هغه لیکوال چې کتابونه یې د یادو لاملونو له امله ټول شوي وو، ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو د دوی کتابونه له دیني او فرهنګي ارزښتونو سره هیڅ ټکر نه لري او ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت دوی سره د نظر د اختلاف له امله دا اقدام کړی دی. د اپریل 28 د کتاب نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو په 1995 میلادي کال کې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې دا ورځ مخکې تر ډیره د کتابونو د نندارتونونو په جوړولو سره لمانځل کېده او کتاب پلورنځیو به مینهوالو ته ځانګړی تخفیف په پام کې نیولو، چې په دې ډول هغوی سره چې د کتاب لوستلو شوق لري خو د اخیستلو وسې نه لري یو ډول مرسته او همکاري کېده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 2015 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشمان سره خواري نه خیش. اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لویدل دي، زیات خلک لویدل دي. دا سرکاري هسپتالونه چې جو وجه ته مثال مراجعه کوي یا حالت زی الته بیا خواري نو سره کیږي، الته وس ټول کار مثال دا وستې دي چې وستای کار کیږي کوي ستنه ونه کیږي. د بودلک ولسوالۍ د عمومي هسپتال ته خپل ځو ماشوم وروړو، نو دا خو څلور ساعته یعنی ایمرجنسي سټه منګر هغه چې مریض وروړي مازګر دی ورته وی جو فرمان اور نه درلو د رسمیت ختم شوی. اصلا کی چې وایستای بیا هم ارزای کار کی کچیر وایستنی یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي. ماشومان پر برابر کدر لویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی د افغانستان. هر یو د بیا غیته نس کړل بیا شکن د بیا غیږي هغه باندې مثال دوغه نه پیسې چې مثال د پر سرمایدار نه پاس ورکړي دوغه نه پیسې غواړي. دې په حکومت نه د سرک نه په دې کې خارق شجه د دروسه پور نه په روغتیا په مرکز کې، نه مثال په سرکاري کې ښځه ده، نه په شخصي کې ښځه ده، نه په شخصي خلکو په سرک سي ویږي یا په شخصي دوا خانو په سي، نه په سرکاري په سرک سي ویږي. چا هغه مثال دی څوک په سرک کې چې ته د خلک څخه د ډاکټران پیسې خوري نه خوري، دا ډاکټران بیا وایي سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي، دا ډاکټران دا شخصي یا دی دوه لمبر شي خرڅي که نه خرڅي، یا دی شی در خپل قیمت په لا خرڅي که نه خرڅي. یعنې در وخت تیر شان، در وخت تیرې ګولۍ اوس هم شته. ولې دلته حکومت خواري نه دی؟